پیدا کړي.
د هلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دا یې کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد و اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوای سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر عاید هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډیر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلق په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځین خلک د سپکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید الرحمن عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند دی 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 پیدا کول زمينه مساعده کولای شي او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي ځکه چې ستاده نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي خژوند جوړي پور او پلار سره ډیر اسودای بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا ګټي دا او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي لټولنی سره دای کومک کولای شي ته هم دا چې ته کولای شي په دیجوان په نورو برخو کې په اقتصادي فعالیتونو کې په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي ته لږه برته عایدات ترلاسه کولای شي مثلا د سي نورې دیجوان اساسي التیاوی دي اوس کومه التیا چې د یو ستارت یا وی وړي کورنۍ ته بسنه کوي مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړي خو دی وخت په تیرې دو سره دغه ماشومان وغټیږي لویږي نو د دوی لپاره هم مهمه ده دا چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوي برابر شي
مننه ورسته پښتنه مودا د کزوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي
د دې مختلف لارې دي بلابیل لارې دي خو تر ټولو مهمه اول دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم ته باید دې لپاره پلان ولري پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ التیاوي په پوره کیږي په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پات راسيږي تر بیا خو وخت ولري
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شه چاره د ازادي رادیو نننۍ میل مامو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړي و د سفیر مرستيال ګمارل شوی دی نن سبا په بریتانیا کې اوسي زردش شمس یادوم چې په ژوند کې جالب خوشي او ترخه خاطري لري د اوریدو لپاره را سره اوسي شمسایب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله خبرې بس تاسو له ماشوم ته برا پیل کړو څوکلن وی چې ماجر شوي
ډیر مننه سروان سپ تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم تخمینا داسې درې نیم سلور کلن به ومه چې زمون کورنۍ مهاجر شوه نو دقیقه تاریخ را ته خو نه دی یاد خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې سلور کلن وي تاسو
د خپلې کورنۍ پاړه راته وایس تاسو چې درې سلور کلن وي ولې مو کورنۍ و غشتل چې مهاجر شي
د افغانانو ژوند لکه ټول دغه سې کړهونو مصیبتونه ډک دي زمون کورنۍ ما پلار د بخلې شمس الزده شمس یو سیاسي مبارز یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسولیت هم په غاړه شو د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو بل ګوند نه منو بل سیاسي لارې نه منله او دغه سی شرایط رامنځته کړ چې هغه دغه د ترور پلان ونیو زمنګ د پلار او بس ماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتون کړي هغه وی نشونی ولې او بیا دغه نسو میشت ورسته چې زمنګ نکاغه وخت کې ژوندې او دغه ژوند هم هغه متقاعد سب منصب او غډګروالو د حضرت ظاهر شاه او دغه وخت وختونه ډیر زیات خدمت کړي د وطن خو هغه تم دغه شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي او هغه دایره راتنګ شو دغه وخت د رژیم لخوا نو مجبور شو چې به هیواد پریخستو.
شمس په پاکستان کې بیا چیرته میشوي؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. الته بیا د ورسک کروڑ او تویل کبا پانو کې نو زیاته موده د شل پنځش کاله ما غلطه تیر کړه.
داس مو بیا څنګه فایل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي. منګ خو یاد نشو مشران ویل منګ لا واړو چې منګ لاړو زمنګ نک حتی نه وختل چې من مکتب کې داخل کو هغه فکر کو چې افغانستان کې یو مشکل راغلی دی سو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو او خو بیا نور د کورغړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په دې کبا پیانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو
وان تون تمو څنګه لاره پیدا کړو چیرته
افغانانو د پاره متاسفانه شرایط سختو یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ورکړي مونږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه و یعنی کورې آباد چې د لسم پورې د افغانانو لپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم سغوختل په شروع کې البته اوس شرایط بدل دي د لسم نروسه چې کبه کالج کې به د سپټ نام کو نو پاکستان دغه سی یو لایحه جوړ کړي و چې ته مجبور وې چې د کم تنظیم ته ورشې راغې یا عضویت دغه کارت یا غي خط واخلي نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونه دغه د فعالیت بلکې مخې نیولا ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شویو او دغه و تنظیمونه چې هغه سره د ټول مرسته وینو هغه ته رسمیت ورکو نو د پاکستان کمشنری چې د افغانانو هغه به د دې خط منلو نو هغه یو جالب خاطره ده چې بیا موږ خو کبا پیانو کې د محاز اسلامي دفتر مو بیا په دغه سه واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوښښونه باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به پوره کول خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محاز نه هغه ترلاسه کو په یو چل ول باندې نو بیا موږ زرات پونتون کې په خبر پونتون کې داخل شو بیا پونتون مولستو
د شوانزي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو دی وو مهاجر په توګه الته درس وایو چې د ول احساس مو درلود چې الته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي
نو د مهاجرت خطبند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې خو په دې وطن کې بیا دا چې دلته قوانین نو دغه داسې جوړ شوی دی چې وضعیت د مهاجر سره لا ډیر ښه کوي کوشش کوي چې دوی ته امتیازات مور کی مرسته مو سره وکړي په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولست د خواخو همکاري و او داسې یو مثبت محیط و خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه زورون کې و او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و خو مهاجر یو تور داغ و په ډیرو ځایونو کې موږ خو واړه وو یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو هغه چې وی سټیروټایپینګ وو خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و دا هم نشو ویلی خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټیټه سترګه کتل کېدل دی کې شک نه و
کله له زراعت نه فارغه شوی
په نهه نوي 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ام ایس سی انرز په خبر پونتون کې او طویل او هغه د ام فل برابر او معدلو ما فوق ماستری بیا هم دوه کاله هغه کې سبت نام وکړو هغه بیا لږ اوږده شو ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو بیا هغه جریان کې ما وظیفه شروع کړه
شمس عبد ماسلی د دورې کومه جالب خاطره لري
بدبختی ده چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي داسې تاریخ موږ باندې ډیر لند او زر تکراریږي د پونتون په غالبا دویم دریم کال کې چېو نو هغه وخت زمونږ د پونتون رئیس چېو لکه زیات اسلامي فکر لري هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعه پورز به یو غټ عالم راغوختو او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار د یو سات یو واس کو په د پونتون په هغه تالار کې نو هغه داسې و چې جبري و داسې یعنی یو هفته که د قزاکه او خیر دی خو که دویم هفته د قزاکه و بیا یعنې په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې نو موږ ټول محصلین مجبور چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي موږ خو به عموماً هم تلو یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې نو که ستاسې یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو تیره دوره وه البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو د مثال په توګه په طب کې په انجینرۍ کې په اقتصاد کې په زراعت کې دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بلکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اصلي خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم دي نو ما دا فکر کوو چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنې دوی خو یې په نړۍ کې حسابوي خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی ساختمان هم هغې جوړ کړی نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي نو هلته چې لاړلو او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی که ستاسې یاد شي تېره دوره کې همدغسې بندیز ویل چې دا ښه کار دی او یعنې داسې یو متنازعه بیانونه یې ورکړي وو دلته چې راغی نو اول خو زموږ دغه تالار چې و د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم و نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وې او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې و دا خو هلته ته کو ایجوکیشن وایي ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وې هلکان جنکۍ څه مشکل نه و او بل دا و چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلې ډېر غټ یو دیوالي عکس و نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و بل یو طرف ته یعنې د تالار درېیمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې ښځې وې نو دا خپله ما ته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و هغه په سیرت باندې وغږېدو ډېر عالمانه وینا یې وکړه خو زما ذهن کې خو د هغه د جلال آباد وینا راتله بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزوی لیږلې او سوالونه یې کول نو یو سوال یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وي په نور فلسطین کې او دې کې نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسې مور او پلار رالیږلي یاستئ دلته باید خپل درس ووایئ دې باندې توجه وکړئ او د جهاد دپاره خلک شته دی نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر راباندې وکړو بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټکنالوجي که خیټالوجي بیا ما ورته د زراعت دغه ورکړو مثال چې دغه په زراعت کې موږ وایو چې دا د غنمو یو قسم دی دا د میوې یو قسم دی د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کېږي خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي کېدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي نو ما یلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرښې او دا نه پېژني هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغه سي تطبیق شي که د کرخې نه اغاړې په افغانستان کې هم باید هماغه سي تطبیق شي نو مایل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شومه چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو هلته د ښځینه تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي البته دی غاړه بیا د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان امر کې خلک هم تشویق یې ولته بیا حرام دی. نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالی کلو کړو اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم دی مولانا حسن جانانو لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطی کړې شو جو سو تدې خپل هم حیران دي.
تاسو به رسمي دند څه وخت پیدا کړه؟ دا څه وخت تاسو فارغ شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرځېدلې وو؟ د کدي خپل رسمي کار په اړه زموږ اړوندو ته معلومات ورکړي چې لمړی کار مو څه؟
بالکل، او ماغه وخت کې چې منګلا د ماسټري مې شروع کړې و، درس مې خلاص کړې و، خلا ریسرچ پاتې و، بیا د امریکا په افغانستان باندې بریدو کو، هغه وخت کې ګنش مې رسنې راغلي پېښور ته کوټه ته، شونکی افغانستان ته خلا نه شوېتلې، هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما یو ملګری و غاګر باندې وکړو هلته. هغه وخت کې یعنی ضرور نو چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا ما غسه زلال ما اسلام آباد ته د جاپان ټلویزیون یا ان ایچ کی چې و مختصر دغه ټریننګونه را تراتل د کمرې دغه وخت کې د ویډیو ټلیفون یو تل ویډیو فون او د مخابره ټلیفون نه چې سورایا هغه بس دغه دغه را کورات او د خبر لیکلو سره مختصر چې د دې کم معیارو هغه یو سور از دغه را کړل زده کړ او بس بیا کوټه تلالم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او دغه نه دوه میاشتې وروسته پورې د یعنی 2002 د شروع پورې په کوټه کې ما بیا چې د دوی زمونکار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډیر خلک استخدام کړو، بیا یو دوه درې نفر د افغانستان د ډیسک د مسولیت لپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کال پورې عمل ته ما بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګری زیات لاړل، اولته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیاتو، دی وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړې و. نو بیا مې کوشش وکړ بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خړو پروګرام چې دی هغه کې مې امتحان ورکو، کامیاب شوم د مطبوعاتو مسول اسلام د رپورټس افیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلی، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کاوه چې له شومتوبه یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و؟
بالکل، دغه جالب و، یو طرف ته خو خپل لیوالتیا و د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله، ځکه چې موږ هغه بدبختیم لیدلې د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړی ژوندۍ تتلو په ډېرې را یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي. زمنګ خو چونکې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې و، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وې ته دغه وخو لکه یو لیوالتیا موجوده وم دغه کوشش چې تل لاړ شو. خو دغه وضعیت هم کدا سی وایو چې یو طرف ته د مالکیت احساسو چې خپل وطن ته زو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوې کم جوړخت راغې د هغه عمره کړنی وی چې بیا ورسته د عمره د سقوط باندې تمامه شو، الته هم منګه بیا ځان خپل احساس نکو په شروع کې. البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدا یو واقعیت چې افغانان د خپل هواد نه کډه کول ته مجبور شو، هغه په بل هواد کې زما په سیر چې د اول سنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړو کې او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وا، خو مثلا دریم نه وزده او څنګه بمز د شوې نو چې نه مکتب کې وې نه په کور کې وې نه په کوڅه کې وې. نو کابل ته چرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسي و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نو، نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسونیت ملرو یو څه جرأت ملرو خبرېم کولی، خو بیا هم چې د دولتي کمزي سره به مخ شلو، د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغي کتلما، نو هغه نفر ته چې څوک مسول چې دا بورډینګ پاس ورکړي هغه ته چې مې پاسپورت ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړي، نو هغه راته ویل چې ته پاکستانی، نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشو جنجال مې کوم او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسو چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 50 نه زیات دي، خو تر 15 خو دي، زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمنګ دی خلکو سره روانو، ما غو بدبختی و چې البته به ورسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو، ځکه چې چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو یعنی مشکلاتو بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیايي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد به هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوي تبند افغانستان ادارې هغه ورځو کې په جوړېدلو وي مشکلات خو زیات وو. نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې، بس هغه صاحب چې بیا ما ناسته وکړه پښتنه یو دغه وکړه هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغه شکل نه واخسته نو پروسه اسانه وه. نو بس وړاندیز یې وکړو د جمهوری ریاست ته. په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي معینت سرپرست نجیب منلې صاحب چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې څو کوم. خو بهرحال بس به هم تصمیم ونیو نو به حکومت کې به کار شروع کړو. به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنۍ اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېده سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده ځکه چې نږدې 15 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس کودتایی غوندې سیستمی، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي. ګنې زیات مسلکي دغه هم کوو پوه سړی دی، خو دا مسایل قومي او دا قصې هم وي داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته د زده کړې کړې دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال دپاره هلته لاړلم. هغې نه چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهاني صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو، بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د معین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او دا د سولې پروسیم یعنی هم هغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنی هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم هغې ما زده کړې ملته کړې وي او دوره کار مې کړی و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم، او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وی، تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل لغنه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسو ورته راوي، دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تیرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سي بیا د زمونږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضې مجالس به و، ډېر مهم مجالس به و، ضرور نه و چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو که رسنیو سره غږیږو که نور موضوعاتو خلکو سره کینو نورو ډیپلوماتانو سره کینو د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه 40 کاله په همدغه سې نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي. هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش کوو چې په صحیح طرز یو کې یو شل پروسې شروع کړې، شل میکانیزمونه شروع کړل، د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زومه په 2010 کې دوی د افغانستان سره، البته دوی زیات په غوښتنه، د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو سیشه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامي برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلي، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه، د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې و چې هغه کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغه کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې بغوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغه کې څه شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاری انفجار، دغه سیسونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو، راځي دلته زو الته زو، او دا به داسې وکړو، موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دادی د پوز مشر لاړ، هلته به ژمنې وکړئ، بل درون حیات به ولېږو، او تاسې راشئ. دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه و، وخت تېره و، او هدف یې همدا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي، او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، او همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي، او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوئ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغه هم شي، او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او هغه فاطمی صاحب سفیر هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي، هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه رايوځي کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو. نو د ویل د آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو دغه ډیر زیات کار او مکاتب تبادله شل، بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپی د آثارو نندارتون جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دې کې د 102 قلم ډیر مهم آثار، د جلال آباد د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثارو چې دا موږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا موږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډیر کم و، او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې، د ټول مصارفات د 1,00,000 نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله کمه وه. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره یو مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی، چونکه دغه مسایلو کې بیا هغه توجه ډیره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د رئیس جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه، هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه، او بیا موږ وتوانیدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړی، په خپل لاړی او کومو د کار موده پوره شو، او چیرته لاړی؟ بیا
په خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام و زده کړم، ما ډاکټورا شروع کړې و، هغه نیمګړې پاتې و، نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
شته هم دغه نوم لګ ستونزمن دی، هغه سده جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیږي، نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم انځ په نوم نوم ول شوې ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به مزه دغه سي مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته مې امتحان ورکو، نو نور افغانانو په قطار کې ناستو ما، نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه یو جهادي تنظیم مسولو هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو دا څوک دی، نو زه هغه وخت کې داسې یو پنځلس شپاړس کلن به ومه یعنی لسم صنف نه یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یېره لږ پاسېدم چې ولې داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه ودرولم ویل دا زردشت څوک دی مال سب زیما ول تا دا نوم ته دی وګرته وي دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی دا خو د مجاهدینو او د فلانې او بستانې هو بس را پای سوال منو
ډیره مننه ډیر
لو تاسو نن ډیره مننه کور واده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
Mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard asanini papanini papamama deva padanini nida sansa sadire resa mamama re sare sani bali bali sare sa sansa sadini nida papapagagagare nida sa mata sharpa davasal rak mata sharpa davasal rak mata sharbat davasal rak sarigabada samusafar tav da hijran wahaliya sarigadapa samusafar tav da hijran wahaliya dabagare mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard sasani काबल दगो लुटती प्राय काबल दगो लुटती प्राय समाया दीजी तपख मानशी के बाहों समाया दीजी तपख मानशी के बाहों माता माता जा mata mata jam mata mata jam dasrola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard ni
sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama papa papa ni ni sa ni sa re sa ni pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
د کندهار شین ارغنداور د کندهار شین ارغنداور د کندهار شین ارغنداور کلار می وسو کال پتا کې تیروا
سرګدپ
کلار می وسو کال پتا کې تیروا
دبګر
سمات مات جام mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin raat mata sheeran raat osman negaur mata sheeran raat osman negaur mata sheeran raat osman negaur
sadh sadh bhagwan re re re